افغانستان کې ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو د مخکښو خزو پروګرام ته ځانګړې شوې چې د کابل سټوډیو زما همکار یوسف خان زدران مختوړي خو په پیل کې ساس پام را ګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته. د څو مهمو خبرونو سره ټکی په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته نږدې په 14 کې له 15 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دینی عالمانو هم نن یو ځل بیا د جګړې په ښکېلو غاړو غږ وکړ چې جګړه بند کړي او سولې ته غاړه کېږدي. چین د امریکا متحدو ایالتونو ته خبرداری ورکړی چې که واشنګټن د ګمرکي تعرفو او د سوداګرۍ د نورو اقداماتو ګواښونه عملي کړي، د دواړو هېوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ او تجارت هر نوې معامله اعتبار ونه لري. خبرونو تفصیل. په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته نږدې په 14 کې له 15 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل د امنیې قومندانې ویان حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه 14 کې چې د لویې جرګې خیمې ته نږدې وشوه، 8 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. ستانکزي له یوه پولیس پرته نور وژل شوي ملکي کسان وبلل او زیاته کړه چې په سیمه کې د سختو امنیتي تدابیرو په نتیجه کې ځان وژونکي ونتوانید چې د لویې جرګې تالار ته ننوځي. تر اوسه د دې حملې مسئولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دینی عالمانو هم یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې په جګړه بند کړي او اور بند وکړي. دغو دینی عالمانو په خپله متفقه فتوا اعلان کړه، دغه جګړې ناروا وبلله او د سولې لپاره یې د خپل منځګړیتوب او هر ډول قربانۍ ډاډ ورکړ. د افغانستان د اسلامي مطالعاتو د مرکز مرستیال مولوي غفران الله مراد چې په دې غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان د علماو متفقه فتوا لوستله وویل،
دغه جګړه هیڅ راز دینی او شرعي صبغه نه لري. همدا جګړه ده چې بیرونی مداخلو ته یې زمینه مساعده کړې او د اسلام او افغانانو د بدنامۍ سبب شوې ده. د دواړو لورو نه غواړو جګړه ودروي او دغه د وسلو جنګ پرېږدي.
په دې غونډه کې چې شاوخوا 2500 دینی عالمانو ګډون کړی و، له وسلوالو مخالفینو وغوښتل شول چې د حکومت د سولې وړاندیز ومني او له حکومت سره په ګډه د یوې هر اړخیزې سولې طرحه جوړه کړي. د غونډې ګډونوالو دغه راز په دې ټینګار وکړ چې سوله او د سولې په اړه خبرې کولی شي د یو مهال ویش له مخې افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. دا هغه مسله ده چې وسلوال طالبان پرې ټینګار کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي په زابل او اروزګان ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې د شپږشتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په جنوب کې د ملي اردو د 215 متل قول اردو د مطبوعاتو له څانګې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا عملیات کومندو ځواکونو د اروزګان د دهراود ولسوالۍ په انارجوی او مرکز ترینکوټ کې ترسره کړي چې په نتیجه کې 19 وسلوال وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. 215 اتل قول اردو د غراز د زابل ولایت په دچوپان ولسوالۍ کې هم د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دغو عملیاتو کې دوی ته د مرګ ژوبلې د اوښتې مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د همدې څو نړیوال خبرونه. چین د امریکا متحدو ایالتونو ته خبرداری ورکړی چې که واشنگټن د ګمرکي تعرفو او د سوداګرۍ د نورو اقداماتو ګواښونه عملي کړي، د دواړو هېوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ او تجارت هر نوې معامله اعتبار ونه لري. دغه څرګندونې په هغې اعلامیې کې شوي چې په پیکینګ کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د خبرو د دوهم دور په پای کې د چین رسمي خبري آژانس سینخوا د یکشنبې په ورځ خبره کړې ده. په اعلامیې کې نه دي ویل شوي چې آیا د امریکا د تجارت د وزیر ویلبور روز او د چین د مرستیال ولسمشر لیو هی ترمنځ غونډه کې پر کوم احتمال لی معاملې موافقه شوه کنه، خو په هغه کې په واشنگټن کې د تیرې میاشتې تر سره شوو خبرو ته اشاره شوه چې پیکینګ د سوداګرۍ په برخه کې یو جولجاړی ته چې د امریکایي تولیداتو او خدماتو په پیرلو کې به د پام وړ زیاتوالی راولي غاړه ایښې و اشاره شوه و. د امریکا متحده ایالاتونو ګواښ کړی چې تر 50 میلیارد ډالر پورې به پر چینایي تولیداتو ګمرکي تعرفې ولګوي. او ولسمشر ټرمپ هم د سوداګرۍ چارو له استازي رابرټ لایتزر څخه غوښتي چې پر چینایي تولیداتو د مالیې لګولو لپاره د نورو 100 میلیارد ډالرو امکانات وڅېړي. په اردن کې د حکومت سختو اقتصادي پریکړو له امله د زرګونو کسانو مظاهره نن هم دوام لري. شاوخوا 3000 مظاهره کوونکي د پایتخت عمان سړکونو ته راوتلي او د حکومت د هغې طرحې مخالفت کوي چې له مخې د مالیې نوی قانون جوړیږي او بیې لوړیږي. د پیسو نړیوال ودې صندوق یا IMF بیا د اردن د حکومت له نوې اقتصادي طرحې ملاتړ کړی دی. اعتراض کوونکي د صدراعظم هانی مالکی د ګوښه کېدو غوښتنه کوي او ګواښ کوي چې تر څو پورې پارلمان ته استول شوې اقتصادي طرحه لغوه شوې نه وي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. په عین حال کې یوې سرچینې رویترز خبري آژانس ته ویلي چې نن د ورځې په وروستیو کې به د اردن پاچا دوهم عبدالله د مظاهره چیانو د غوسې د کمولو په هدف له صدراعظم وغواړي چې استعفا وکړي. او چارواکي وایي چې په ګواتیمالا کې د فیوګو اور غورځوونکي غره د فعالېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او شاوخوا 300 نور ټپیان دي. دغه پیښه د ګواتیمالا د پلازمینې ګواتیمالا سیټي د جنوب غرب په 30 کیلومتره کې شوې ده. د دغه آتشفشان د فعالېدو په نتیجه کې دغه راز په څو کلیو کې کورونه وران شوي او یو شمېر هستوګنې هم دننه سوځېدلې دي. د ګواتیمالا ولسمشر جیمی مورالس اعلان وکړ چې د چټک غبرګون ملي هڅې پیل شوې او لږ تر لږه په دریو سیمو کې به اضطراري حالت اعلان کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه چې مانو ریاست نوري وړاندې کړل. که دا خبرونه او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل د خبرونې ډېره برخه مو هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې چې د کابل له سټوډیو زما همکار یوسف خانزادران مخته وړي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنو اردوونکو ستړي مشي وړاندې مو د مخکې کیږي ونې خبرونه ته دغه خبرونه کوربا یوسف زدران او تخنیکی همکار عبید الله عبید هر کله کوي. درنو اردوونکو په روانه دغه خبرونه کې نن لداسې یو میرمن سره آشنا کیږي چې تازه په تازه په اسلام آباد کې د افغان سفارت په تجارتيات شي په توګه معرفي شوی. دا فعال او مخکې میرمن سمینه حمزه نومیږي. اغلی حمزه د بغلان ولایت اوسیدونکو ده خو کډواله شوی او تر ډیره یې زده کړې له هیواد بهر بشپړې کړې دي. نوموړي په اسلام آباد کې د واقعي اسلامي نړیوال پانتون څخه فارغ شوی. په نړیواله سوداګرۍ او اقتصاد کې کار کړی. په څو پانتونونو کې استاد پات شوی. د افغان ملي بانک د اسلامي بانکداري د مسؤل او د فساد سره د مبارزې په برخه کې د جمهور ریاست د سلاکارې په توګه دنده اجرا کړې. په څو نړیوالو ورکشاپونو سیمینارونو کې د افغانستان په استازیتوب برخه اخیستې او وروسته دا چې د غټولو فعالیتونو ته په کتو هغه یو مخکښه میرمن ده چې له نیکه مرغه فعالیتونو مبارزو او کارنامو لوړو موقفو ته رسولې ده. هغه ازادي راډیو ته په لاره ده خو په کابل کې د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله لازم موږ سټوډیو ته نه درا رسیدلې خو د ټلیفون له لارې لزانه سره لرو. اغلی سمینه زمونږ غږ او خبرونې ته بخیر راغلی. ستړي مشي امید چې په خیر زمونږ تر سټوډیو هم را ورسیږي. بلې
سلام علیکم تاسو ته او دی ازادي راډیو همکارانو ته او رتونګ ته ټول احترامات وړاندې کوم او د نننې حادثې چې زمونږ دینی علماء د افغانستان جګړې ته یعنی حرامه او بولله خپل دینی او اسلامي او افغاني فریضې تر سره کړه. متاسفانه چې دوی د یو قانونځو کې چاودنې سره مخامخ شول او از تاسف وړاندې کوم او شهیدانو ته د شهادت قبول کړي او
تعریف وړیاستی خو که تاسو ته مناسب وي لا ډیر څه ویل غواړی هم فرصت درکو ولې راشو تاسو کار ته چې هغه په نږدې راتلونکي کې پیلېږي او داسې هیواد ته لیږل کېږي چې پوروسی کې د افغانستان اړیکې لاغې سره په بیلابیلو برخو کې ترنګل شوې دي او تر ډیره سوداګرو د هیواد په ناغړۍ باندې وخت نا وخت انتقادونه کړې دي. بلې تاسو غږ مونږ لرو خو مې چې را سره وای خیر ټلیفوني اړیکې وخت نا وخت هم دا مشکل لري. ښه سمینا را سره د ټلیفون په اړیکه کې و چې هغه تازه په تازه په اسلام آباد کې د افغان تجارتي اتشې په توګه معرفي شوې ده. زموږ سره په سټوډیو کې باید وای خو نن په کابل کې ټرافیکي ستونزې او ګڼه ګوڼه خورا زیاته ده، نو تر دې دمه له سټوډیو ته نه ده را رسېدلې. ولې د فعالیتونو سره تاسو آشنا شوې؟ لږ تر لږه چې هغه په کوم برخو کې کار کړی او تر دې وړاندې په کومو برخو کې خدمتونه کړي دي او هغو زده کړو مبارزو کارنامو ته چې نوموړي تر دې دمه کړي هغه کومو ځایونو موقفو ته سوالی دا لابم په خبرونه کې ورسره غږیږو چې دا وخت یې اړیکه شلیدلې او ول بیرته را سره ده. نو خبره مو تاسو د راتلونکي کار پاړه کوله اغلی سمینا حمزه چې تاسو پاکستان کې د تجارتي اتشې په توګه معرفي شوی اول ته په نږدې راتلونکي کار پیلوي. تاسو یو هیواد ته چې په دې وروستیو کې د افغانستان اړیکه ورسره په بیلابیلو برخو کې ترینګلې شوې دي، څه داسې نوی نوښت به ولري چې لږ تر لږه په سوداګرۍ په برخه کې د اړیکو رغولو ته کار وکړي او افغانانو ته لږ تر لږه
افغانستان او پاکستان تجارت او تجارتی روشنائی واچوما پروسا کے تقریباً یعنی زبان دے خیسته وقتی ونه و وزارت تجارت او دنده شان دی د کمیسیون اصلاحات اداري او خدمات ملکی دلاره نه یو ډیر شفاف پروسه و او بازار رقابت مند دی. زه وتوانم د لمه د پروسه کامیاب شمه او بیا وټاکل شمه. زما لپاره د خوشبختی ځای دی چې زه وتوانم چې د افغانستان څنګه یعنی اقتصادی لحاظ نه او د خلکو د ژوند د سټنډرډ چې دی ډیر دی، نو څنګه موږ وتوانېږو چې پاکستان او د افغانستان تجارتي اړیکې سره یعنی بهتره کړو. زه په دې زما دا پالیسي ده او د وزارت تجارت هم چې موږ تجارت او سیاست سره بهداوي، ځکه چې تجار په آخر د ورځې عوام یعنی عادي وګړي هغوی متضرره کېږي، نو دوی باید متضرره نه شي. د دې لپاره مهمه ده چې اړیکې باید هر لحاظ نه باید بهتره وي او کوم مشکلات چې موږ لرو هغه د مختلفو ناستو نه د هیئت او نورو جلساتو له لارې د خبرو اترو له لارې او مخکې د مخکې نه زموږ تجار باید چونکې نړیوال ډبلیو ټي او ورلد ټریډ اورګنایزیشن چې هغه یو نړیوال تجارتي سازمان دی دوی قوانین باید آگاه وسی. خوشبختانه افغانستان پاکستان دواړه دغه سازمان غړي دي، نو کله چې موږ تجار آگاهي ولري نو موږ کولای شو چې هغوی کولای شي دغه قوانین ته یا دغه طرز العملو ته ځان عیار کړي چې مشکلات به دومره نه وي.
بلې اغلی سمینا، تاسو باندې خورا لوړ باور شوی، تاسو یو میرمن او داسې یو هیواد ته معرفي شوی اول ته به کار پیلوئ چې د افغانستان سوداګریز اړیکې ورسره د نورو هیوادونو په پرتله خورا زیات وي او لا هم تقریبا ډېره سوداګري ورسره لري. د تاسو د معرفت که څه هم ویل چې په دغه پروسه کې خورا زیات شفافیت موجود وو او موږ هم د دې پروسې له دې وړاندې رپورټونه درلودل وخت نا وخت، خو تاسو زده کړې هم تر ډېره په هغه هیواد کې کړې دي. دا هم یو سبب و چې تاسو د هغه هیواد د محیط سره ښه آشنایي ولرئ او شاید د نوښت یو تمه د تاسو څخه کېدلی شي تر څو دا اړیکه ورغوئ.
بلې، یو د اساسي لامل هم دا و چې دوی دا ویلي چې کړې دي او شاید دومره چې متاسفانه ځوانه مو ده مهاجرم هلته وه، نو د افغان زما مطلب میرمنو سره او په نورو تعلیمي کچې باندې او مختلف سیمینارو کې د افغان مختلف کمیونټیانو سره موږ یعنی ما آشنایي درلودله او دینه مهمه دا وه چې دوی دا ویلي چې ما هلته تحصیل کړی دی او زه هلته د هغې ژبې سره دغه کلتور سره او د تجارتي چونکې هغه ستراتیجیک پوینټ دی اسلام آباد، نو هلته زه کولی شم چې ښه رول ولوبوم نسبتا بل هېواد ته یا بل د پاکستان کوم بل ایالت کې.
نو اردن کې به هم تاسو څخه بیلا بیل تمې لري چې وړاندیزونه به د کار پاړه درته لري. دوی هم په خبرونه کې را سره ګډون کولی شي. تاسو را سره اوسئ پلان کې د خبرونه په دې وخت کې. دوی ته هم شمیرې وایم. شمیرې مو د درنو اردونکو 0999 45 43 او 0928225 د دغه افغان میرمنې څخه چې هغه د تجارت په برخه کې زده کړې هم کړې دي او لا کار کول غواړي تر دې چې د خپل هیواد استازیتوب په ګاونډي هیواد پاکستان کې کوي. د دې لپاره چې سوداګریز اړیکې ورغولې شي او لږ تر لږه د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په کوم لوري بوزي. نو که تاسو هم څه وړاندیزونه یا مشورې ورته لرئ یا د دوی د کار په اړه باندې چې تاسو په کوم نظر ورته ګورئ په خبرونه کې را سره ګډون کولی شئ. ولې له هغې مخکې که چون خبرونه د مخکښې ښځې ده که د ښځو فعالیت او رول باندې وغږېږو، ستاسو دا مقررې او له دې وړاندې ستاسو کوم کارونه چې هغه نسبتا په لوړو بستونو باندې مو کړي دي، افغان مېرمنو ته څه پیغام لرلی شي په ټوله کې؟
ما افغان مېرمنو او خویندو ته دا پیغام دی چې هیڅکله دوی باید خپل همت له لاسه ورنه کړي او دوی په خپل هغه ظرفیتونه چې دوی ته ورکړل شوي دي هغه باندې باید دوی پوره اعتماد ولري. ډېره د خوښۍ ځای دوی دپاره دا دی چې دوی باید د خپلو حقوقو نه چې څومره ډېرې خبرې شي هغومره دوی کولی شي چې مثبت ولوبوي، نه یوازې د خپل ځان نه د خپلو حقوقو نه دفاع کوي بلکې د یو بلې خور د یو بلې مېرمنې د معاشره کې د یو بل وګړي نه هم یو ښه مدافع کېدای شي.
یعنې داسې څه به له دې وروسته دوی احساسوي چې که دوی کار وکړي، زده کړې وکړي، یو ځای ته ورسېږي بالاخره، یعنې په دومره لوړه کچه د یو هېواد نمایندګي هم کولی شي، استازیتوب هم ورکول کېږي، دومره باور پرې موجود دی، داسې څه پیغام ستاسو دا کارونه او ستاسو دا مقررې ورکولی شي دوی ته؟
ما مخکې هم ورته اشاره وکړله چې یعنې دلته منګ ټولې خویندې چې استو ټول انسانان مثلا منګ په عین یعنی ډېر لوړ کچې ظرفیتو سره تخلیق شوي استو. صرف دا ده چې کوم انسان خپل هغه ظرفیتونه څنګه کاروي او څومره مثلا په معاشره کې فعال ونډه لري نو دومره به دوی کوي شي چې مطلب
بلې اورو مهرباني
نو دوی کوي شي چې مطلب فعال ونډه ولري خویندې. زما په نظر بهتره دا ده چې خویندې د خویندو سره همکاري وسي. په لومړی کې زه خو ځان ته دا وایم ځکه چې موږ خویندې نورو خویندو ته ډېر په تمه سو. مثلا په جدې شاید په لکهاو کې یوه خور لکه مثلا زما په شان یا نورې په دې مقام ته رسېدلې وي نو زموږ ترجیح دا ده چې مطلب څومره زموږ هغه نیټورک باید زیات وسي د ښځو سره او د دې مشکلات واورېدل شي دا د دې چانسونه یا سہولتونه یا اپورچونټي وته ډیره برابرې وي چې دوی
ډیره مننه
زموږ د شان پرمختګ او لوړ پوزیشنونو ته لاسرسي پیدا
او تب نستاسو دا ډول لوړ پوزیشنونه یا ستاسو دا ډول پیغامونه دوی ته انرژي ورکوي. اوردونکو ته ملکه شمیر ویل تاسو مر سره اوسئ لا به رانی دی کېږي هم خو اوردونکو ته ورزو دا وخت فاریاب نه را سره اړیکه نیولې خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشي ځان را ته معرفي کې لا ورسته مستاسو
زه توجان فاریاب د ولایت غرماشت ولسوالۍ څخه په تماس کې سلام او تاسو مېرمنې ته
وعلیکم السلام ډېر په خیر راغلی خیر اوسې ورور چې راسره په خبرونه کې مهرباني
خیر دې په نصیب سو موږ د مېرمنې په دغه باندې کار باندې کوم انتقاد او سوال نه لرو مګر یو ځای د مېرمنې څخه دا یو اصلي یو پوښتنه لرو که تاسو په پاکستان کې تحصیل کړی دی بدبختانه چې دا زموږ یو تعداد وزیران وکیلان مثلا دا نور ولایتو کې تجربه ترسره کړې او تحصیل کړې افغانستان کې هر څه فعالیت چې کوي د هغو په نفعه کوي نو موږ دا پیدا شوه چې تاسو هلته تحصیل کړې تاسو په صفت د یو افغانې خپل د وطن دپاره به خدمت وکړئ که آیا د پاکستان د هغو په نفعه کار وکړئ ولې د پاکستان تجارت زموږ د خلکو سره ډېر د جانور په زیان تمام شوی دی یوه ورځ لارې بندې کې دا پاکستان افغان ملت خدمت نظر
بله ډېره زیاته مهرباني تاجان اتمن درته به ځواب درکوي چې د دې وړاندې په بېلابېلو دغو برخو کې انتقادونه شوي دي خو بله اردونکو ته هم ورزو دا وخت تاسو را سره یې ستړي مشئ په پاکستان کې نوي ټاکل شوي تجارتي اتشا سمینه حمزه را سره په خپرونه کې ده او دغه فعالیتونو باندې تاسو اتمن اورېدلي دي د زده کړو له دې وړاندې د هغوی د کارونو همدارنګه د مبارزو په اړه مهرباني.
تاسو
تاسو راسته مهرباني را سره ازادي راډیو د مخکې خزي ونې خبرونه اوري مهرباني
محترم زادرون صاحب سلامونه احترام او مومنه درنې ملکان سلامونه وړاندې کوم مخوادي وکړي چې روغ او جوړ بوي
خیر اوسې فضل هادي وردګ وعليكم السلام ستړي مشي خبرونه ته مهرباني تاسو وړاندیز به د کار پاړه شوی او د کار ته تاسو په کوم نظر ګورئ یعنی افغان میرمنو باندې کا باور وشي دوی څه کولای شي د یو هیواد نمائندګي ترکچه او ولدي وراخو
ډیره مننه همدا اوس چې د دې غږ مو د راډیو نه ور ودازه واقعا ډېر یو ځای د افتخار دی چې موږ داسې خویندې لرو چې دای نور دولتو ته چې هلته خدمت کوی یو افغان پهیزبان دی دا یو موږ ته یو سرلوړی دی یو به افغان باور وکړه زه دمه اوس چې د دې غږ ور وم د راډیو د لارې مو په یو ډېر ستر افتخار دی او زه په دې باندې ویاړم خدای دا په دې لار کې نور هم پرمختګ وکړو د تا به یو غږ ټوپیک اورو د الله تعالی نه نو د درنې ملمنه نه مو هغه پوښتنه دا یو اپروکس کومور د الټا بیا د دوه افغانانو څخه د لاسرسۍ بیا په مشکلو کې وی یا لاسرسۍ نه کیته یا محکمې پورې او تر نورو هغه پورې دغه سم کوم ته دا یو کوم داسې کومه کوڅه کړای شي الټا په پاکستان کې دوه کډوال افغانانو څخه کنه دا هم سوال واغو نه
مننه خو نه خیر اوسه اتمن په تجارتي برخه کې چې څه ستونزې وي هغه به ور سره وایي خو دا چې په کوم برخو کې حقوقي ستونزې وي هغه به شاید په نورو څه ادارو پورې هم اړوند کیږي خو تر دې چې کوم کار باندې هغه به درته وایي چې دا به څه وکولای شي بل اردن کې تا وخت ورکو چې دا وخت را سره د ستړي مشه په خبرونه کې ډیر زیات په خیر راغلی مهرباني مهرباني تاسو را سره مهرباني بل تاسو را سره په اړیکه کې او ازادي رادیو مخکې خزونی خبرونه اوري ک زمونږ غو اوري نو لطفا
السلام علیکم
وعلیکم السلام کوم زنه داړي کې نیولې ځان را ته معرفي کړو کندار
ولایت
میوانو مهرباني تاسو نظر اورو دا غوردون کې غاګوم ورو او ټلیفون اړیکه هم قطع شوې ده خیر تر دې دمه چې تاسو دوه غوردون کرا سره اړیکه نیول په دغه موده کې سمینه حمزه زمونږ تر سټوډیو هم را رسیدلې ده د ټلیفون لار هم ساس خورا زیات پیغامونه خبرو شو خو چې نږدې د ګورو لاسټړی مشه بیرته خبرونه ته نو غوردون کو څو پښتنه هم کړی تاسو کنه ووریدل چې بیا درته تکرار کوم
یو پښتنه هم ووریدل
غریب نه چې ته جان کړی و
دی ویلو چې مثلا چونکی ما الته تحصیلات کړې دي تمه د ژوند یو وسال ته تیر کړی دا نو دا چې نه چې دغه په مفاد د لپاره کار وکم ز به دا وایم چې کله ز پانتون کیوم نو ز یو ورځ ما سودا کول نو حالت دی جلغوزه د وچ مې یو دکاندار ما ولدن ما ورته ویل چې د جلغوزه که مثلا منګه چونکه ډیر قیمته ده کدل ته راوړو نو څنګه به وي ز وخت محصول مې دا فکر ما درلود نو بیا ما ته ویل چې هغه یو دکاندار و هغه ټرمینالوجي یا اصطلاحات د تجارت باندې نه پوهېدل نو دومره ما ته ویل چې دلته قیمت چونکې ډېر پاکستانی پیسې ټیټه ده او غوښنه چې موږ دا راواردو دلته موږ ته ډېره ګټه نه راکول کیږي نو په هغه وخت کې ما دا فکر درلود چې موږ د ډېر طبیعي او زراعتي محصولاتو یا نعمتونو برخوردار استو کده باندې کار وشي او د هیواد د افغانستان دولت که کار وکړي او تجارانو ته آګاهي ورکړي او هغه سهولتونه چې موږ ته نړیوال تجارتي سازمان په لک پر مخ یا لک پر مختلفو هیوادو ته ورکوي غوښتې ک یعنی دا قوانینو نه یا سہولتونه دی برخوردار شي نو موږ ډیر کوی شو چې خپل تجارانو لپاره کار وکړو او د خپل
هیواد یو ایدیا یعنی ډیر په خوانه در سره و د خدمت لپاره او هم د وطن لپاره بیا د غوردون کې دا اندښنوم سرګند کړ چې پاکستان زمونږ له مجبوریت یا زمونږ له سوداګرۍ ډیر سیاسي استفاده کوي یا سو استفاده کوي د پوینه لارې باندې په معمولی خبرو باندې او بیا توان دواړو خو ته چې افغان مزدوران وي او یا د لاندې خبر پښتونخوا نو هغه ته اوړي دی اړه بس تاسو هڅه کوي
دلته زما هڅه دا ده چې ما په اول کې هم ویل چې تجارت او سیاست باید د نړۍ سره جدا وي دا کې دی چې موږ ته مثال دی پاکستان او هندستان دی چې مطلب دواړه خواته پنجاب پروت دی او د دوی تجارت ډېر متاثر کیږي خوشبختانه عین سیناریو یا عین وضعیت افغانستان او صوبه سرحد خواته د دوړه خواته پښتانه دي. نو کچېره دغه خواته کم اقوام چې دي یا غورونه چې دي اوغوی د مرکز نه لګ یعنی ورته ووایي که نه مونږ باید په هغوی باندې فشار راولو، مونږ باید هغوی سره ما مخکې وایو چې ډېرې ناستې باید ولرو، خبرې اترې باید وکړو، چې ولې مثلا په آخر د ورځې بیا مغه منطقي چې دي متضرره کېږي. مطلب
په دې معنی چې تاسو به نسبتا د مرکزي حکومت څخه صوبایي حکومت سره ډېر کار وکړئ د هغه هېواد
نه؟ خو بیا هم دا خبره ده چې موضوع د مرکزي حکومت نه کنټرولېږي هلته. مطلب چې کله مونږ تجار راځي یا مثلا په ستراتیژي موضوعاتو باندې خبره کېږي، نو دغه تصویر یا دغه پکچر باید مونږ ورکړو دوی ته، چې مطلب مونږ باید په داسې دغه وضعیت نه نور راواړو. ځکه چې
ځان کې دا وړتیا او توان ویني چې څو کلونو راځي دا ستونزه نه دال شوي، تاسو به لږ څه وکولی شئ ورته که نه ډېر څه ځان کې ګورئ؟
مونږ خو یعنی دوه هغه لرو، چې یو دا چې پاکستان سره مونږ تجارتي اړیکې بهتره شي، او دویم دا کچېرې مثلا هغوی هر کله مثلا مونږ ته د ورور هم مخکې وویل چې مشکلات ایجادوي او زموږ د ستونزو نه دوی همیش سو استفاده کوي، نو کچېرې مونږ په خپل ځان باندې کار وکړو. یعنی اوس مونږ ګورو چې مثلا مونږ هوایی یعنی کوریډور مونږ جوړ کړی او د وسط ایشیا سره مونږ اړیکې لرو، نو دا خپل پاکستان ته یو اختار دی چې مطلب که ته خپل اړیکې مونږ سره ښه نه کړې نو مونږ ته نورې لارې هم شته دي.
نو دا د دې خوا نه لږ شنه څراغ ورته ښکاره شي، فکر کوي چې دا هر څه جوړېدلی شي.
بلې بلې، اوس مونږ ډېر ګورو چې مثلا د پاکستان د تجارتي هغه کم پالیسي چې ده یا کم تګلاره چې ده هغه ډېر تغییر کړی دی. اوس دوی هم مثلا غواړي بار بار چې مرکزي آسیا ته دوی لاسرسی پیدا
کړي. مخکې له دې چې دا دنده اشغال کړي، څومره شناخت لري هلته خپلوانو انډیوالانو هلته لوکل حکومت سره چې تاسو به وکولی شئ کامیابی راوړئ؟
زه که ووایم هلته چونکې زه یو محصله وم د دغه دولت سره دومره مې یعنی هغه نه لرمه ناونه مې هم درلوده. البته هلته د افغانانو کمیونټي مونږ په د پوهنتون په سطح باندې هم مختلف نمایشګاه تجارتي نمایشګاه وغیره دایرېدلې، نو هلته همیش ډېرې به ما د هغوی رهبري کوله او سفارت به هلته مونږ سره ډېره همکاري کوله. د دې څنګه مونږ به کوشش کوو چې مطلب افغان ښځو سره مطلب مونږ ناستې ولرو، مختلف پروګرامونه یې هغوی منګه معرفت ولرو، په تحصیل په میدان کې څنګه منګه خويند مشکلات حل کو. البته تجارتي چې زما و فقط یعنی تھیوریټیکلی یا نظریاتي او تحصیلي هغه بیک گراوند
دا خو راتلونکي کارونه دي، او موږ هم درته نیک تمناوي او هیله لرو. ان شاء الله امیدونه شته چې تاسو به ډیر څه کولای شئ. اوردن کولی فضل ادی وردګ به له میدان وردګ نه پښتنه لر لوي التا افغانان شاید په ډیرو برخو کې چې حقوقي خړل شوی دي هغه محکمو ته لاسرسي ونه لري، په دې برخه کې به څه وایي ورسره وکولی شئ تاسو کنه؟ ځکه یو نوی کس هلته ځي، هغه خلک که تاسو ته منتظر وي څه به تمه باید ولري؟
موږ هلته مثلا ما مخکې مو ته اشاره وکړله چې موږ خوشبختانه د سازمان بین المللي تجارتي چې دی دغه غړیتوب اخیستی دی، نو د او هغه چې دی دغه سازمان د ملک یا کم لیز ډیولپ کنټری چې دی یا کم چې پرمختګ شاته پاتې هیوادونه دي هغوی ته ډېر سهولتونه لري، نو مونږ کولای شو چې مطلب دغه په رڼا کې د خپل تجارانو چې کوم مشکلات لري هغوی ته لاسرسی ولرو. او دې تر څنګه زما اصل مقصد هم دا ده چې مخکې د ورور ولې چې هلته مهاجرین او دا تجاران زیات دي، نو زمونږ دا مقصد هم دی چې هلته څنګه خپل افغان تجار چې دي هغه مونږ پیدا کړو. او د دولت پالیسي هم دا ده چې زمونږ هغه افغان تجاران چې په نورو هیوادو کې پانګونه کړې ده هغه څنګه مونږ کولای شو چې دلته زمینه ورته برابره شي او خپل هیواد کې دوی پانګونه
تاسو به هغوی هڅوئ چې دلته راشي کنه د هغوی سرمایه ګذاري او پانګونه چې هلته د هغوی به مسونه کوي.
دواړه مهمه دي مونږ ته دواړه مهمه دي، ځکه چې بیا مغه وایو چې مونږ نه غواړو په هیڅ صورت کې زمونږ تاجر شي هغه متضرر شي، نو په دې صورت کې مونږ یعنی
هلته هم که دوی د حکومت لخوا ځورول کېږي یعنی خبره تر محکمو رسیږي د اردن کې
بلې ډېر داسې موضوعات شته دي. اوس ما یعنی زما مطلب د سترګو حال دی تجربه ده چې زما یو اداره د زینم نخلم چرته ما کار کوم موږ پاکستان کې موږ ډیر زمکې درلودلې هغه مشکلات په نو زه چې تر اوسه ما زما اخرنۍ کوشش دا و چې هغه مشکل ته باید رسیدګي وشي او خوشبختانه د وزیر او د رئیس جمهور په سطح باندې موضوع مخکې لاړه هغه مشکل ته زمنګ رسیدګي وشو او زمنګ هغه چې کوم املاک چې دی زمنګ چې کوم مثلا نوامي سي ملي دی زمنګ هویت چې په پاکستان کې وو هغه وساتل شو نو همیش په ساتل کېږي
ډیره مننه تر دې د بیرته اردوونکو ته ورګرځو چې له کابل نه را سره اړیکه نیولې ستړي مشي خبرونه ته مهرباني
السلام علیکم منور شاه صافی احمد کابل نه اړیکه نیولې تاسو هم سلامونه او ګران خورجان تم سلامونه کوم نور اردوونکو بما خو به خی پښتنه په دغه برخه کې و د ګران خورجان او خدای دغه د تجارت په برخه کې او هغه کړه د پرمختګ کړه مونږ پیړیو افغان خور او خبره دا ده چې دلته د مونږ په وطن کې اکثریت دغه کارګران او دغه خلک چې د مثلا پاکستانیان دي ایرانیان دي دغه ټوټه شرکت شي د کار د لپاره ته ځانته زمينه برابر کینوال ته چې پاکستانی نه یا مثلا ایرانی نه کوم بل خارجي د کشور نه نه تا کار نه درکې ځکه د مونږ د څه بعد ځوانان تکړه تکړه ځوانان شته چې په تجارت په برخه کې د کار په برخه کې ذکر لري او ورته لري او خبره دا ده چې اوس دې ته زمينه د کار نه پیدا کیږي نو مجبور دي لاړ شي ترکیه ته یا ایران ته یا پاکستان کته ته نور بدبختیانو سره زموږ د عام وطنان شته په مشکل سره مخ کیږي
نو پښتنه متصوا یعنی دوی ته د کارمندنې برخه کې
پښتنه می دغه پښتنه و دغه برخه کې چې باید دغه خور چې سمره موږ ته خوشاله وي چې دا کار کوي او افغانستان ته لاس راوړل لري باید د افغانانو د پر نه برابر کې چې دغه ځوانان دغه خويندې باید هم د خپل وطن کې او تجارت او کاروبار برابر کې
او یا غیوات چې زیاته د مسلک د زده کړې لګ ډیره زمینی کوي مزنه کورسونه لکه دوبه سره پورستیو کې او لاس لیکو شو دا برابر کې ډیره مننه صافی صاحب تاسو هم په رادیو خبرونه کې خبر شو پښتنه مهم واخصله تر جواب درکوي بل اوردونکو ته د چې دا خرا سره د ورزو ستړي مشي تاسو سره مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړې ورور کوم زینت اړیکې نیولې
او ډیر ساتم د کو ډیر خوشاله شو چې زمون دغه سی یو خوټ دی د افغانستان په ستاسو ټوب کې په پاکستان کې خپل تجارتي فعالیتونه مختلفه ده د افتخار زه
نو تاسو وړاندیز به دوی ته مهرباني
زماد محترم خور ته خدا بوختنه ده دا د دوه وادونو ترمن سیاسي اړیکې خرابې شي مثلا د پاکستان او افغانستان ترمن اړیکې ډېر وخت د پاکستان د اړیکو څخه د بد استفاده کړې ده او افغانان تجاران چې د زورولې دي کو چیر د یو تجار د دغه وخت ضرر ورسیږي آیا دې د دې څنګه تاسو لار چار لار کې دغه سوداګر دی به ته په خپل خو باندې ودرو زه ما دغه پښتنه ده
ډیر مننه پښتنه د وخت سره خیر اوسې ودیر چې لکونړ نه مور سره اړیکه نیولې او د سمینه حمزه هغه فعالیتونه مهم وستایل او د تاسو عمر ته دی مخکې خزه په نظر ګوري و نړۍ مننه بل اردن کې ته ورزو دا وخت تاسو سره مهرباني ازادي رادیو د مخکې خزه ونې خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري ستړي مشي خبرونه کې را سره یې
سلامونه ان کی له احترامات پښتنمینه محترم جناب زدرام صاحب ته او محترم ملمنی ته محترم تخنیکر ته درې او برزین ته هیله کوم چې روغ جوړوي
خیر اوسې ډیر مننه تنګیوال صاحب خبرونه ته خیر راغلی نظر دی اورو
مننه له محترم ملمنی څخه اول خو د دې د خدمتونو نه نړۍ مننه کوم چې زموږ د مظلوم ملت لپاره کړی دي او تل په دې کار کې د الله جل جلاله او ته په دې کار کې بریا غواړم تل د خوشاله او بریا ورته غواړم د الله کمه به ورته غواړم او له محترم ملمنی ته ما دا پوښتنه ده چې آیا تر اوسه پورې په دې ول چې زموږ د هیواد نه بهر هم د خدمتونه کړی دي افغان لپاره د دې افغانانو لپاره تر اوسه کوم کارونه دي چې دا ډېر په ویاړ او له هغه مخکې خو ته چې خپل आवाज نه پورته کوي دا غوړي لپاره د پیغام ته دی هغه به څه وکړي کله کوم چې
د مفدګان باندې ته لکسرانه ارتواسي مننه ده ډیر مننه خیر اوس خورا مهم پښتنه مو کړی چې دا د خبرونې خپل پښتنه هم دی او تاسو مطرح کړی ډیر مننه بل اوردون کې تورزو تاسو را سره یې ک پیغام وی تفسیر لری او یا زمونږ د غې نوی ته از لری مهرباني وعلیکم السلام مهرباني ازادي رادیو د تلیفوني اړیکه کې را سره یې ایزان معرفي کړی لا غیر اوس تاسو نظر اورو مهرباني
خیر
خیر سے پخبرونه کی خراغلاس مهرباني
مننه قربان لکه سره روخن
بالکل مخامخ استاد سوغه زهم او رم یوسف زدران او ملمنه هم استاد سوغه غوري نظر دور
خا یوسف زدران ته ملمنی خو ټول اوریدم کته ترامت سلامونه جماعت ملمنی خو نه پښتنه واسه دا دي کوم افغان مهاجرین چې په پاکستان کې یا په کابل داخل دي یا کابل افغانستان ته راغلي دي هلته د شاپ دي موچې کاروبار دي ته باره کې څه تسلیم لري نیولې ده څنګه
مننه ډیر زیات افغانان هلته په همدې د چا د مچیو په ساتنه او د شات په تولید دوه کارونو بوخت دي د چې څه پروګرام دی ورته لري تاسو پورې اړوندې یو برخه نو امید تاسو یو پلان سره هلته لاړ شي کړو خیر سره درته ځواب درکو بل اوردونکو ته ورزو چې دا وخت را سره دی تاسو نظر او مهرباني
بل سلام علیکم ورور جان تا ته ګران خورتا او ټول اوردونکو ته خپل سلامونه
وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ستړی مشیخ پرونه ته مهرباني ورور زاند معرفي کړه لغه ورسته دی پیغام پرید.
ام مننه میرویس افغان د زابل ولایت څخه پاړی کړه سره.
زابل نه میرویس افغان مهرباني.
ورور جان از د دې خورجان ډیر مننه کوم چې موږ په ټولنه کې افغاني ټولنه کې د صداقت او خور پیدا کیږي دغه سی رد به تر سیږي چې ډیر ځوانان ستاسو د لیاقت نه مګ دی خو خور مننه کوم یو څور ته ویل غواړم یو نظر لرم څنګه پاکستان کې دغه تجارت مختوري کې خارجي هیوادو لکه سعودي عرب دوبۍ ایران چین نور ملک هم د افغانان سره کومک تجارت سره کولای شي
نو افغان صاحب که تاسو په پیل کې پیژندل وی اوریدلی وی دا په دولتي چوکاټ کې چې د حکومت لخوا په سفارت کې معرفي کیږي د تجارتي اتشي په توګه بل تکار کوي چې په تجارت برخه کې یا سوداګرۍ برخه کې د افغانستان استازیتوب کوي او کده دواړو هیوادونو ترمنځ کوم ستونزې راولاړیږي هغه ته لومړی مسولیت د دوی د چلته رسیدګي وکړي تجارانو ته او ستونزو ته نو امید چې تاسو خپل ځواب اخیستی وي بل اوردونکو ته وخت ورکوو دا وخت تاسو سره ستړي ماشي مهرباني د رادیو لار نه بلکې د موبایل لار سره خبرې وکړي
السلام علیکم لال احمد اخوزاده د کلاکان سلامونه ولې کې هېدې مې قربانه او مېلمانه ومانه
وعلیکم سلام بخیر راغلی مهرباني خونزاده
ډېر ښه واقعا چې ډېر ښه خبر ده چې یو خور نږدې دی او داسې دومره غټ مسؤلیت چې حتی چې مردانه یې نشي کولی او زنانه یې په لاس اخلي دام دی او ښه خبر ده
بالکل خیر اوسې او تاسو به وړاندې
که د ځوانانو توره نه شوه خو ګوتنه جینکۍ به دې ساتي
همداسې
خوراکۍ نه دا پوښتنه کوم چې د پنجاب نه ګاډي راډه کېږي د کراچۍ نه زمن په افغانستان تیری دی منځنه اسیا ته دی نو کله موږ دا غاری د گوادر نه د هندستان د بندر نه راځو او کابل ته راځي یعنی په دې حق لدا پښنات دی ورته کړه کوي به
ډیر مننه خیر اوسې چې خبرونه اوري او بیا راته د مخکې خزې په اړه تاسو خپله هم توصیف پرېږدی او ستاینه کوي او تر څنګ یې پوښتنه مطرح کوي خیر اوسې اوریدونکو نو د پوښتنې وخت هم دومره و تقریبا چې بیا د خبرونې وخت ختمیږي ځوابونو برخې ته راځو چې هغه به خپله سمینه حمزه درته چې تاسو پوښتنې نوټ کړي دي هغه اوري لومړی خو دا چې خلک درڅخه ډېره زیاته تمه لري او تر څنګ ستاسو ستاینه کوي چې تاسو داسې یو ځای ته ځئ چې یو درون مسؤلیت په غاړه اخلي امید چې د دغو ټولو اوریدونکو چې خورا زیاد نور هم دي چې تاسو اوري د هغوی هغه هیلې تمې هغه تر یوې اندازې تاسو کار ورته وکړای شئ او هغه چې پوښتنې لرلې هغوی ته تاسو لاندې
زه به لومړی د اخري پوښتنې نه شروع کړم چې دوی ویلي چې د پاکستان اموال چې دي هغوی تر اسیا مرکزي ته رسیږي زموږ اموال مستقیما پرته له دې چې تورخم کې یا کراچۍ وغیره کې ښکته شي نو دا هند ته رسېدی شو که نه د ما مخکې مې وویلي چې موږ د دولت پالیسي زمنګ امداد چې مخکې هم کچېره یو د من قرارداد پاکستان سره شوې ده په ترانزیت کې اپټا نوميږي پاکستان افغانستان ټریډ ترانزیت اګریمنت دی البته موږ دغه پاکستان غوښتنه کړې وای چې کچېره ته غواړي چې مثلا اسیا هیواد مرکزی اسیا هیواد ته ورسیږي او ستې اشیا ته نو موږ ته هم باید لار راکړ شي مستقیما په مغه سهولتو باندې چې موږ هم غته ورسیږو د هند مارکیټ ته ورسیږو نو دا موضوعات موږ په نظر کې لرو، په دې باندې کار روان دی. البته بیا موږ وایم چې دا د یو ستراتیژي سطح باندې دا موضوعات دي، او د باندې یعنی څو ناستې وزارت تجارت د افغانستان دولت کړي دي پاکستان سره، تقریبا شپږ ناستې شوي دي.
نو که زه یو پوښتنه به وکړم، ولې نتیجې ته نه رسیږي؟ اصلي دلایل
ګوري، یو بل ورور په اول کې دا پوښتنه وکړه چې افغانان تجار چې دي مشکلات زیات لري، هغوی همیش د پاکستان د سیاست قربانی کیږي. ما ورته په ابتدا کې ستاسو سوال ته هم دا جواب دی چې کچیر کله چې هر کله موږ په یو چا باندې انحصار وکړو، هغه موږ ځان ته خپل مشکل جوړو. دلته بهترین د دولت پالیسی چې اوس په حالې غوړه کړې دا چې موږ فقط په پاکستان باندې انحصار و نه کړو، موږ الټرنیټیو یعنی نورې لارې پیدا کړو. کله چې موږ نورې لارې پیدا کړې، نو پاکستان خود به خود هغه خپل ستراتیژي یا خپل طرز العمل ته تغیر ورکوي. یعنی اوس ما تاسو ویل چې مخکې مثلا چې کله ترخم بند شونه دلته به یعنی د توکي په ډیر جګید، اما اوس که بند مشینو موتا پورې څوک نه خبرېږي چې بند شوه دی که بند شوه نه دی.
کنه مرغه په داسې وخت کې مسولیت اخلي چې مخکې تر مخکې نور لارې بدل لارې جوړ شي،
او د منګه دولت دا غلري پلان لري. منګه مثلا منګه دا ویل چې افغانستان په یو خشکه کې یا په وچه کې ګیر هیواد نه، اوس افغانستان په حقیقي معنا کې هم د آسیا زړه دی. مثلا که منګه غواړو کچری وستی ایشیا هیوادونه غواړي چې یورپ ته ورسیږي، لارې افغانستان ده. کچری مثلا پاکستان یا جنوبی ایشیا که غواړي چې وستی ایشیا ته ورسیږي، نو لارې افغانستان ده. نو یعنی افغانستان اوس یو زړه دی. دلته اوس داس سر په کار ده چې موږ مثلا څنګه موږ کار وکړو، او زموږ تجار یعنی زموږ تجار باید تاجر باید دغه اپورچونیټی چې موږ لرو دنه پوره استفاده وکړي. مثلا موږ اوس په ایران باندې کوم تحریمات شوي دي، نور نور موضوعات چې دي، نو د موږ تجار باید ډیر آگاه اوسي چې هر کله یو واقعا یا یو موضوع پیښي په نړیواله سطح باندې، دغه هغه مثبت جنبه ته وګوري چې څومره ترې ګټه پورته کوي شمه. نو دا مهمه ده. بل یو بل ورور پوښتنه وکړه، صافه د کونړ څخه و چې ډېرې داسې شوي دي چې موږ افغاني تجار چې دي متضرر شوي دي، چغې یعنی پورته شوي دي. نو بهترین لاره دا ده چې زموږ داسې ډېر ژوندي مثالونه موږ لرو چې زموږ یو تاجر د موږ د قانون نه سرغړونه کړې ده. اما مثلا موږ سافټا چې سارک یو سب هغه دی اګریمنټ دی، تفاهم نامه ده، نو هلته د افغان تجارو ته هند یعنی زیرو ډیوټي یعنی ایس ټریف یا تعرفه په نه اخیستله. اما زموږ یو تاجر فقط یو سرټیفیکیټ غوښته. موږ تاجر چې کړي هغه یو سرټیفیکیټ سل ډالرو نه ځان یا یو ډېر ناچیز فیس نه ځان خلاص کړی دی، او دغه زعفران یا زموږ دا چې کوم مواد دي دغه توکي دی لیګلی دي. هلته سرټیفیکیټ چې نشته نو هغه نه یوازې چې هغه سهولیت نه محروم شوی دی، بلکې نور جریمه شوی هم دی. او مثلا کوم مثلا موږ غواړو مخکې د ورور ولې چې آیا موږ دوبۍ امارات دی هیوادو ته موږ مختلف آتشې لرو، خو بیا هم زموږ دوی دا غوښتنه چې باید هغه قوانین نه ځان آګاه کړي. اوس مثلا موږ کشمش کله چې خلیج هیوادو ته صادر کړو، نو هغه یعنی هغه معیارو باندې پوره نه و. نو دلته زموږ تاجر یو دوه روپۍ ګټې ته ګوري، هغه کوم پروسس چې دی هغه صحیح نه عملي کوي.
پرونه وخت میږي منور شه صافي بیا له کابل نه ویلې چې هغه مزدورانو دغه موضوع ته اشاره کوله، د زمينه به هلته هم خلکو ته برابره کې، د صنعت په برخه کې، د کار په برخه کې چې هغوی هلته لږ تر لږه مسلک زده کړی شي، تجارت په برخه کې، بېلابېلو برخو کې، کنه داسې یو اندېښنه یې لرله چې نور بهرنیان ډېر راځي دلته کار کوي، ولې زموږ افغانانو ته په بهرنیو یا ګاونډیو هیوادونو کې په قانوني طریقه زمينه نه
فقط مثلا د موضوع چې پاکستان سره زما غدی مطرح ده، مونږ کوي شو ولې نه چې مثلا زمونږ ډیر د سیورنه دي چې پاکستان کې هلته مثلا ډیر هغه سکل یا هغه مهارتونه دي ترلاسه کړي دي. نو مونږ دلته چونکه کچېرې د مونږ لپاره ښه موقع ده، ما مخکې مو ویلې کچېرې د غزه تاجر یا د غزه کارمند دلته راځي، نو هغه نه په استفادې سره مونږ د خپل تاجر، د خپل کارمند یا د خپل هغه صنعتکار چې دی یا د خپل هغه مزدور چې دی دغه د حقوقو نه موږ ډېر ښه دفاع کوي شو. دا په هغه صورت کې چې موږ پاکستانی پانګوال ډېر نه ډېر خپل هیواد ته راستانه کړو او دلته پانګونه وکړي، نو زموږ روابط خپله په خپله ښه کېږي.
یو اردن کې بل هم کډوخیل سه پښتنه لرله که تاسو نوټ کړی وي د مچیو د کاروبار.
بله، ما مخکې وویل چې موږ یوازې یعنی په عموم کې موږ دا نظر لرو چې دا زموږ پلان دی د وزارت تجارت چې څنګه مثلا موږ خپل پانګوال چې دی هغه افغانستان ته راستانه شي او دلته مثلا کوم سهولتونه چې دي هغه دوی ته مهیا کړو، نو دوی وتوانېږي چې خپل په هیواد
کې یو نوی مسؤلیت شاید دوام درکړل شوی چې د هغوی سره په تماس کې وي، هغوی را پیدا کړي.
بله، زموږ دا اوس هم که زه باید ذکر کړم یا نه، موږ اتاقه تجارت سره زما ناسته وه، نو هغه یعنی ونه شوه. ما زه په نظر کې لرم چې بیا هغوی سره کینم، او ما پرون هم هغوی ته ویلو چې ما ته هغه لیستونه راکړه چې پاکستان
بیا کېږي. خو ښه ده چې د اردنکو سره آشنا شوي، نو په دې خاطر ما هم ټینګار په دې کوو چې ناسته بل وخت هم خپرونه دا ځل.
نو زما دا یعنی زه خپل یعنی دا خپل وظیفه ګڼم، خپله فریضه ګڼم چې زه باید د دې هیواد خدمت وکړم، ځکه چې دې هیواد ما ته ډېر څه راکړی دي، نو زه هم باید ډېر څه دې هیواد ته ورکړم، د خپل ځان دپاره نه، د خپل آینده، د خپل د دې هیواد بچیانو دپاره، د هغه ماشومانو دپاره چې زموږ په سرکو باندې ګرځي او د مکتب نه محرومه دي، او د هغه ځوانانو دپاره چې
په همدې هیله خو ځکه چې تاسو ډېره زیاته د کار انرژي لرئ، یعنی په ډېر کم عمر کې چې داسې بظاهر ښکاري او ډېر لوی مسؤلیت در سپارل شوی دی، نو موافقیت او بریاوې غواړو. نو په دغو ټولو کارونو کې چې ما ستاسو پېژندګلوي کې عمر استاد هم کړی، دا سلاکار پاتې شوی، د بیلابیلو بانکونو مسؤلیت در سپارل شوی دی، او په تېره هم اسلامي بانک تاریخ ته چې تاسو کوم کار کړی دی، په کوم کار تاسو ویاړې؟ له دې کارونو راخه چې په جامعه ټولنه کې مو کړی، دا څه دي چې تاسو ستاسو کورنۍ ستاسو خپل خپلوان د پرې ویاړي؟ او دا تنګیوال څه پوښتنه هم وه.
زه عموماً په دې ویاړم چې من حیث یو افغان زه پرمختګ کوم، دا زما لپاره ویاړ دی. او
زه د پرمختګ د چیلنجونو سره
او په دې منځ افتخار کوم چې زه د ډیری افغان نجونو خويندو لپاره چې په کلی باندې کې پرتې دي کتاب اخیستل دغه لپاره په لاس کې نیول یو ارمان دی. نو دا زما د افتخار دی چې زه په داسې مثلا په یعنی کله چې په میډیا کې قسم ډیر ناراضم یا په ټولنه کې یا په غونډو کې ځکینم، نو زه غواړم دغه لپاره یو مثال نمونه اوسم د افغان ورونو لپاره، پلرونو لپاره چې وي باید خپل ورګانو مې تحصیل او غوی هم باید دغه مقام ته ورسیږي. زما
غواړم دا سی و نمونه یې ځکه خو نن د مخکې خزی پونی ځخ پرونه کې لمون سره یې هغه ستاسو کارونو مبارزو ته پکتو. نو هغه خويندې چې ستاسو په سیر لوړې هیله او ارمانونه لري، ولې پوړان دي خورا زیات خندونه دي، څه ډول پیغام به تاسو رسولې شي چې لکته لګ دوی وکول شي دوه خندونه نه راوځي؟
زما پیغام خويند ته دا دی چې غوی باید آگاهی پیدا کړي، خپل حقوقونه آگاهی پیدا کړي، او دویم دا چې وی اسکره یعنی مونږ چې ورته وی کنه چې مطلب خپل همت لا سور نه کی، هر څه امکان لري، یعنی مونږ وی چې اس نه ممکن نه دي، صرف په ځان باندې خود اعتمادي مهمه ده. او د تر څنګه د دوی خويندې چې زما فامیل چې دی ما سره ډیر همکار دی، نو زه د دوی خويندونو هم د توقع لرم چې اول سپورت یا هغه مرسته دي کوشش کوي خپل فامیل نه تر لاسه
کړي. نو کله به زه نو مسولیت وکړم په غاړه اخلي
دغه نشته کې.
ښه، نو ډیره مننه ستاسو د مقررې پروسه بشپړه شوې ده، او هغه څه چې موږ هم رپورټونه درلودل په خورا شفافیت سره هر څه مخته تللي دي، او تاسو هم د اردنکو په باور باندې چې د ډیر څه وړتیا لري او دغه مسؤلیت مبارکي هم دوی درکړه. نو په همدې هیله چې تاسو د دغو اردنکو او د ګڼو افغانانو هغه هیلې او تمې چې ستاسو خدمت په برخه کې لري هغه پوره کړی شي، د مخکې ښځې ونیز خپرونه چې له تاسو اغلې سمینا حمزه سره وه، او درنو اردنکو ته په پاکستان کې د نوي تجارتي اتشې په توګه معرفي کیږي یو ټاکل شوی ده. د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیږي. راتلونکي دوشنبه چې وبلې مخکې درته معرفي کوو د زدرې رادیو خبرونه او ری نور مو په پاک خدای سپارم. بل لږ وخت چې پاتې دی د نیم نړۍ خبرونه ته پاتې دی چې هغه خبرونه سره اورو. د خدای په امان.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی،
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې د هغو دوو ښځو په اړه غږیږو چې یوه یې شپېته کلنه کونډه ده چې نه یوازې د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي بلکې یو شمېر نورو ښځو ته یې هم د کار زمینه برابره کړې. دویمه بیا هغه سوالګره مېرمن ده چې د سوال په پیسو د لوڼو د زده کړو لګښت ورکوي. اوس پام وکړئ هغه رپورټ ته چې زما همکاري فرشتې غنی برابر کړی. په دې رپورټ کې د همدغو دوو ښځو د کار ژوند، ستونزو، نورو ښځو ته د کار زمینې برابرولو، د خلکو، کارپوهانو او د ښځو د حقونو د یوې فعالې نظرونه شامل دي.
میرمنې چې د کورنۍ د اړتیاو پوره کولو لپاره له کوره بهر کار کوي او یا هم د کورنیو سرپرستی دي، له دې سره سره چې له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره مخ کیږي، کولی شي چې په ټولنه کې ځان ته ځانګړی ځای او ارزښت ولري. نن سبا لیدل کیږي یو شمېر ښځې د خپل کار، کسب او حرفې له لارې عاید ترلاسه کوي او د خپلې کورنۍ او بچیانو لپاره حلاله روزي ګټي. یوه له دغو ښځو څخه کلنه نفیسه ده چې د هغې په وینا څلور کاله کیږي چې ښځینه نانوایی یې جوړه کړې او دلته د ډوډۍ، روټونو او تنوري پیرکیو په پخولو او خرڅلاو بوخته ده. په هغه غرفه کې چې میرمن نفیسې پکې ښځینه نانوایی جوړه کړې، یو شمېر ښځې او ځوانې نجونې هم ښکاري چې په بېلابېلو کارونو بوخت دي. یوه میرمن چې اننګی د اور د شدت له کبله تک سره شوې دي ډوډۍ پخوي.
ستونزمن کار دی خو بله چاره نه لرو، مجبور یو کار وکړو. که یې ونه کړو اولادونه مو وږي پاتې کیږي، سوال خو نشو کولی.
یو شمېر نورې ښځې او نجونې بیا د تناره د تودو او ګرمو ډوډۍ اخیستو لپاره راغلي. لږ هغې خواته یوې ځوانې نجلۍ لستوني بډ وهلي او یوه لویه کاسه یا تغار کې اوړه لمدوي چې د نورې ډوډۍ تیارولو لپاره ترې کار واخلي. په غالب ګمان چې یو یا دوه منه اوړه بوبو. خو د دې نجلۍ تر څنګ مې په یوې بوډۍ ښځې سترګې ولګېدې. سپین شوي ویښتان یې د څادر څخه لږ رایه ښکاري. دا نفیسه ده، د ژوند له ترخو راته وغږېده.
خو همدا غریبي کوو، همدا کار دی چې ورځ به تېروو. په دې تناره کې کلچې، پیرکي او ډوډۍ پخوو. وایم چې یو څلور ډوډۍ ما ته پاتې شي، یو څو نورو کاریګرو ته چې دلته راسره دي. که رښتیا ووایم، موږ سره یوې بهرنۍ موسسې مرسته کړې وه. هغه پیسې مو سره ولګولې او کرا کرا مو دا دوکان جوړ کړ. دلته کلچې جوړوم، کله کله اوړه هم لمدوم. د نورې ښځې لمسیانې او انګور مې هم راسره دي. ناتوانه شوی یم، له ناتوانۍ مې ټول وجود خوږیږي. زوی مې بې کاره دی، یو بل زوی مې څلورویشت کاله کیږي چې مړی او ژوندی ورک دی. خاوند مې درې مېرمنې لرلې، زه یې لومړنۍ مېرمنه وم. موږ ته د کور خرڅ راکولو، خو وروسته یې بیا نه
راکوو.
شکیبا بیا یوه له هغو ښځو څخه ده چې د شپېته کلنې نفیسې په نانوایی کې کار کوي. هغه وایي په دې ښځینه چاپېریال کې د کار کولو څخه خوښه ده او دلته پر ګټلو پیسو تر یوه حده د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړې دي.
زه دلته ډوډۍ پخوم چې د خپلو بچو لپاره یو مړی روزی پیدا کړم. د سهار له اتو نهو بجو چې پیلېږي تر ماخوستنه پورې کار کوم. آن د ماخوستن اذان وکړي چې کور ته لاړ شو، خپله روژه نیسو، په خوشحالۍ سره کور ته ځو.
د خاوند مړینه، طلاق او تفریق، په نشه یي توکو د روږدي، معلول او ناتوانه خاوند درلودل او داسې نور هغه ستونزې دي چې میرمنې اړیکوي تر څو د کورنۍ سرپرستی پر غاړه واخلي. په هر حال د میرمن نفیسې تر څنګ چې یوه زړوره او هڅانده ښځه ده، څوک چې په دې عمر کې په ناتوانه وجود کار کوي او د کورنۍ لګښت برابروي، داسې ښځې هم شته چې د کورنۍ د بېلابېلو اقتصادي ستونزو له کبله خلکو ته د سوال لاسونه لپه کوي. په دې برخه کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې د سوالګرۍ له لارې په لاسته راوړو پیسو د خپلو لونو د زده کړو لګښت ورکوي، خو داسې کوم بل څه یې هم په ژوند ژوند کې شته چې دا یې سوال کولو ته اړه کړې ده.
نفقي بچای کوم شهید شد د زیارت ابو فضل کروچیوان.
زوی می په ابو فضل زیارت کې شهید شو. هغه د تازه میوه د خرڅولو کراچۍ درلوده. اوس یې د پنځو یتیمانو نفقي برابرول زما په غاړه دي. خپلې می هم شپږ لوڼې دي. هغه دوی یې کونډې شوي، یوه یې ماشومان لري، بلې یې بیا نه لري. مخکې می له سهارا تر مازیګرا په یو کور کې کار کاوه. د میاشتې 8000 افغانۍ راکولې. د کالیو او لوښو مینځل، اخلی پخلی، د کور ټول کارونه یې را د غاړي وو. خو اوس راته کار نه پیدا کیږي. کله چې زوی مې شهید شو، نونګور مې بل واده وکړ. په لومړیو کې یې خاوند ماشومان هم منلي وو، خو له واده چې یې څلور میاشتې تېرې شوې، نورا ویې شړل. او اوس میلمسیان زه په خپله ساتم. زه اوس د ورځې 2500، 300، کله کله 400 روپۍ پیدا کوم. شرایط خرابه دي. لوڼې مې کار کولو ته نه پرېږدم. وایم چې درس ولولي او په راتلونکي کې یو څه ورنه جوړ شي.
دخترای ما جای نه میمونم کار کردن. میم شما درس کنه بخواین که داینده یک چیز شوه.
راځئ له عامو خلکو واورو چې هغوی د هغو میرمنو په اړه چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي او هغه چې د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره سوال کوي څه نظرونه لري.
زمانم زهر دی. دا د یو ښځه هم مسؤلیت دی چې خپل کور او فامیل ته کارو کې خدمتو کې که سویه نه لري، سواد نه لري، ضروري نه ده. د هر څه چې هغه علاقمندي ورته لري د هماغه په وسیله باندې لاسرسی پیدا کړي او خپل کور ته پیسې راوړي او مسؤلیت یې په ځای.
نوم عبدالملک ستانیزی ده. هغه چې له مجبوریت نه سوال کوي یا بل چاته لاس اوږدوي، د هغو لپاره د دې پر ځای چې بل چاته لاس اوږد کړي، ښه به دا وي چې هغه په خپلو پښو ولاړ وي. که چیرې یو ښځه مسلکي زده کړې ولري، هغه په یو هنر باندې لاس بري، نو هغه بیا محتاجېږي نه.
باید وویل شي چې د دغو میرمنو اکثره برخه د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي او اړ دي یو څوک یې لاسنیوی وکړي. د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت ویاند عبدالفتاح اشرت احمدزی په وینا، اوس مهال په افغانستان کې 5 لکه کونډې ښځې شته چې له ډلې یې 2.5 لکه تنه هغه دي چې د کورنیو سرپرستی هم کوي. خو د دغو ښځو د ژوند ښه کولو لپاره کومه تګلاره شته او کنه؟
دوی ته موږ ځینې فنی او حرفوي زده کړې ورکړې، مثلا چاته د خیاطۍ زده کړې، چاته د ګلدوزۍ زده کړې. بلخره دوی سره موږ د وسایلو او نقدي مرسته مو شروع کړه، تر څو د پاره سیمه کې چې ژوند کوي ځان ته وکولی سي یو ښه کوچنی کاروبار جوړ، او تر څنګ دوی په دنده بوخت کېږي، ځان سره څو نورې میرمنې هم وکولی شي بوخت کې او یو مړی ښه ډوډۍ ځان.
ښاغلی احمد زی وایي دوی د هغو ښځو لپاره چې په لارو او کوڅو کې سوال کوي هم ځینې پلانونه او تګلارې په پام کې نیولی دی.
ټولې کې د سوالګر د پاره زه تاسو وایم چې دا په څلورو عمده کټګوریانو باندې ویشل سوي دي چې موږ کومه طرحه دوی لپاره چمتو کړې ده. چې موږ یو ملي مرکز ته نظر لاندې ده، چې دغه ملي مرکز کې به دوی ټول راټولېږي، دې مرکز ته به انتقالېږي. په ظرف د یوې هفتې تر لسو ورځو پورې به دوی هغه کټګوریانې مشخص کېږي. وروسته له هغه نه هر یو دوی ته موږ خپلې مشخصې برنامې لرو.
هغه ښځې چې د کور سرپرستی دي او هم هغه ښځې چې سوال کوي په ټولنه کې په کومه سترګه ورته کتل کېږي؟ کومې نورې لارې چارې شته چې سوالګري خزه له غلار وایي تر لاسه کړي او یو خو بایزت ژوند ولري؟ دا دغه پښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکاري فرشتي غنی د خزو د حقونو لوي فعال د لافروز زیرک سره مرکه کړي.
زیرک، کچیر په دې تړاو تاسو نظر راکئ چې کچیر موږ په ټولنه کې او په تیر خزي په ټولنه کې قدم پورته کی او خپل استعداد، خپل لیاقت او خلاقیت نه په استفادې سره یو کار تر سره کړي، دا به څومره د دوی د پیشرفت، د دوی د پرمختګ سبب شي؟
ګوري، دا هیواد کار ته ضرورت لري، دا هیواد زحمت ته ضرورت لري. بیبیانو زمون کار کړی دا، او مثلا حضرت بیبی خدیجه خو تجارت کوي، که یو سړی همت کای کای سره مثلا خپل ځان ته وې سوالې زلاس لرم په خیلرم الله پاک ما ز په سلور اندامونو روغه پیدا کړم، نو خو زبای زحمت وباسم، زبای کار وکم.
بلی، یو څه دی میرمن زیرک چې د لوستو میرمنو لپاره د کار زمينه ډیره ده، خو نالبست میرمنې په دې شرایطو کې څه کولای شي؟
بلکې خو زه ټول کورنۍ او ته دا وایم چې هیڅ کله هم باید د خپل نن ونه سنجي، کنه راتلونکی باید وسنجي. اکثره کورنۍ همدا دي چې وایي زه یو میړې په خدای پور د خدای به ورک، نو خپل لورګان دکړه تا پښتانه پریږدي، خو خیر که بیا هم مثلا دوی نالوستي پاتې دي، هغوی د خپل همت له لاسه نه ورکوي. دا هغوی کولی سي چې مثلا نور کارونه وکړي، دا دا لاسي کارونه ګنډل سي مونږ ورته، یا مثلا دوی کولی سي چې اچار مربا جوړ کړي، دوی کولی سي خیاطي وکړي، دوی کولی سي مثلا په یو ټولنه کې سي ښځه مثلا معلومه ده، دا کولی سي دی اجیره په ډول کار وکړي، دا مثلا کولی سي په هغه ځای کې دا دیو صفاکار په ډول کنه کار وکړي، دا کولی سي مثلا نو ډیر کارونه په کور کې مثلا تخلیق کړي.
خو ځینې مېرمنې بیا د دې جرأت نه کوي چې یو کاروبار پیل کړي.
ګوري جرأت د سې یو شای نه ده چې سړی وي کنه دا یو 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 څوک دی چاته ورکی، دا دا جرأت کنه. جرأت خپل همت ده، دوی د همت وکړي چې څوک سي همت وکړي په خپل هغه کار پر مخ شي.
له دې سره سره چې یو شمېر مېرمنې کار کوي، زحمت کاږي، داسې ښځې هم کمې نه دي چې یو چاته د سوال لاسونه لپه کوي. د هغوی په اړه څه وایي؟
د خیرات ټولول هغه څه دي چې په هغې باندې الله ډېر ناراضه کېږي، او هغه ځان ته باید یو یو حلال کار، یو حلال کار پیدا کی، او هغه حلال کار وکي. داسې په سرکونو باندې منډي وهي، حقیقت ته ځي، پورته ځي، یا جادو ته ځي، یا د خلکو کورونو ته ځي، سل زره ستونزو سره دا مخ کیږي. کیدای شي د دې عزت ته مثلا صدمه ورسیږي، دا مثلا تجاوز ور باندې وسی، دا مثلا دې ته بدې خبرې وسی، دې ته کنځلې وسی، په لاره دې ته سپکې سپورې دا واوري، دا هر رقم خبرې د خلکو واوري. نو له دې نه په خوي سي یو باعزت یو ځای کې کینی او خپل کار پر مخ.
په افغانستان کې خځې له ډېرو سختو شرایطو په تیرېدو له کوره بهر یو کاروبار او یا دندې ته زړه ښه کوي. هغه څه چې موږ له پامه غورځولی نه شو او په ټولنه کې پر وړاندې کلتوري دیوالونه هم ولاړ دي. ځینې اوس هم په دې اند دي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور. خوشته داسې زړورې ښځې چې د کورنیو د نارینهو په پرتله ډېر زیار باسي او د کور د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي. دغه مېرمنې وایي یوازینی هدف یې دا دی چې هم خپل او هم یو څو نورې ښځې خپل پخو دروي او د ژوند په سختو شیبو کې چاته لاس وګ نکړي. خو لا هم دغه هدف ته د رسیدو لپاره ډیر مزل پاتې دی، په ځنګړي توګه د هغو خزو لپاره چې د کورنۍ مسولیت په غاړه لري. دا نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو لا عمل شه.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1296 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.